السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملی امیر ساده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره هفتوار پروګرامونه مشال آنلاین او سازونه زنجیرونه لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له امچا ازمینه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی اسلام آباد های کورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبريل ادراک کسانو معاملات دی وفاقي کابینټ وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د غیر حتمی نتیجو تر مخه تر دې دمه جمعیت علما اسلام فضل الرحمن دله مخکې ده. نو تمه ده چې امریکا او روسیه را روانه میاشت د اوکراین په اړه د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبريل ادراک کسانو معاملات دی وفاقي کابینټ وړاندې کړي او عدالت دی په دې اړه خپلې پالیسي خبر کړي. پر اسلام آباد های کورټ د جسټیس امیر فاروق په مشرۍ د وکسیزه بنچ د ولادرک انجنیر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت امر وکړ چې دا معاملات د کابینټ په غونډه کې راپورته کړي. تر دې وړاندې هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر مین الله د ولادرک کسانو ذمہوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینټ غړي ګرځولي ول او ویلي و چې د جبريل ادراک کسانو معاوضه باید له وزیر اعظم او د کابینه لغړ او اخستلسي. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي تور پوری کوي چې په دې کې ډیر خلک د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو له درک کړي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي چې دایسي دا کسان د بلوز بلتون پال ډلو سره ملګري شوی وي او د امنیتي ځواکونو سره پندشت کې وجل شوی وي او یا افغانستان ته وشتي وي. بل په لو د درک کسان په سرکاري کمیشن وایي چې دوی ته تر دې دمه 1021 مقدمې ترلاسه شوی چې 15300 او 350 پکې هواري کړي دي او 3800 له درک کسان خپل کورونه ستنه شوی دي. د دسمبر پر 19 د خیبر پښتونخوا په اول ځلو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په صوبای کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په دې ځلو کې ټول شپږ شپېته تحصیلونه دي چې پر درې شپېته انتخابات وسول. انتخاباتي کمیشن د ډېر اسماعیل خان، کوهارت او بنو پر درو تحصیلونو د نامنی د پیښ له کبله انتخابات ځنډولي ول. د انتخاباتي کمیشن له خوا تر دې دمه د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخې جمعیت علما اسلام فی پر اولس تحصیلونو، واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر دولس، عوامي نېشنل ګوند پر شپږ، پاکستان مسلم لیگ نواز پر درو، پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامي، مزدور کسان پارټي او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان پر یو تحصیل کامیابی ترلاسه کړې ده. د دې ترڅنګ او آزاد نوماندان هم بریالي شوي دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ګیس سلندر چاودنې له امله دوه ښځې مړې شوې او کور ته هم زیان رسېدلې دي. په سواد کې د بیړنیو مرستو رسوونکي ادارې مشر وقار خان مشال راډیو ته وویل چې نن سهار په بریکوټ کې د یو کور په باورچخانه کې د ګیس سلندر چاودنه وسوه چې هلته پخلي کوونکي دوه ښځې پر هغه سات مړې شوې. د مرستو د ادارې کارکوونکو مړې له ملبې څخه راایستلې دي. د چاودنې له کبله د کور نور برخه هم زیان اوښتې دي. د سواد په بېلابېلو سیمو کې په تېره یوه اونۍ کې د ګیس چاودنو او د ګیس د اخراج له کبله شپږ کسان مړه شوي او اته نور بې هوښه شوي دي. د ګیس ورکوونکي ادارې مشر میرویس خان مشال راډیو ته نن ویلي چې د یخنۍ له ډېروالي سره د ګیس استعمال زیات شوی دی خو د نوموړي په وینا د احتیاطي تدابیرو نه عملي کولو له کبله داسې پېښې رامخته کیږي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالر لپاره سوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته په وینا کې زیاته کړه چې د ترهګریزه جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کول و کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په ګډون سره ترلاسه کړي وه.
د اتم پلس کې چې موږ په افغان جهاد کې شریک شونو پر ځای د دې چې سستر اصول وي او یا د پاکستان د ولس ګټه وي خو له بده مرغه دغه هر څه د ډالرو لپاره کېده او کله چې ته داسې پریکړه کوې چې د اصولو پر ځای د مادي ګټې لپاره وي نو د الله اصول دا دي چې بد نتیجې به راوځي.
عمران خان زیاته کړه باید بل څوک تورن نه کړو بلکې موږ خپل ذمہوار یو چې د مالی ګټو لپاره مو د بهرنیو چارو یوه داسې پالیسي جوړه کړه چې د ولس په ګټه نه وه. او روسي خبردا تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د اوکراین په اړه د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړي چې کچیر غربي هیوادونو د اوکراین په اړه د دوی په وینا غیر دوستانه عملونه پیل کړل نو ماسکو هم پوځي اقدامات ته چمتو ده. د اروپای هیوادونو او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پرون خبریالانو ته وویل چې د نیټې په اړه به له روسیې سره په شریکه پریکړه کوي خو هغه باوري ده چې دا خبرې اترې به په جنوري میاشت کې ترسره شي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې امچا اعظمي درته وړاندې کړل. اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت امر کړی چې په پاکستان کې د جبريل ادارا کسانو معاملې د وفاقي کابینې ته وړاندې کړی او عدالت ته خبر کړی چې حکومت په دې اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د خلکو د جبريل ادارا کولو تور پر امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوز وايي کې دي شي دا کسان په عملیاتو کې وژل شوی او یا افغانستان ته وړېدلی وي. بل خو د ادارا کسانو په اړه سرکاري کمیشن وايي دوی ته تر دې دمه د لادرکه کسانو 8021 مقدمه ترلاسه شوې دي چې صد پاسه 15000 پکې هواري کړې دي. نور تفصيل له اسلام آباد سره ظاهر راکړي.
د دسمبر په 21 نیټه د اسلام آباد های کورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرکه انجینر سجد محمود د مقدمه اوریدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو معاملې د کابینې ته وړاندې کړي او له دې وروسته د های کورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرکه کسانو په معامله څه پالیسي جوړه کړې او تر دې دمه یې څه اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر مین الله د لادرکه صحافي مدثر نارو د لادرکۍ د معاملې په اړه د اوریدنې په وخت ویلي وو که په دې هیواد کې هر څوک لادرکۍ کیږي دا غي ذمہواري په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لادرکه کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرکه کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امن مسعود جنجو مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دې مسله نه حل کیږي تر څو چې لادرکه خلک راخوشي کړی شوی نه وي.
مطلب کی عدالت نا دال پکار دی کی جدی ڈائریکشن کی دی کنا اگر ما خیال کی لگل اچھے باندھے گی دا خو انصاف نہ پارا کو اس نہ سکولی کنا کابینا کو اپن اپن ڈیوٹی آنے گئی اور وزیر اعظم ہم چیف ایگزیکٹو دی اور دا سے کو جی کہ دا سمرا کسان کی ناقتل چلی دی اگر وزیر اعظم سر اپن نہ دی اگر جنسو سر دی یا آرمی سر دی.
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نه د جبري لادرکه کسانو په دې معاملې د های کورټ په دریز و پوښتل نو هغه وی
دا د مسینګ پرسنز مسلې په های کورټونو کې او سپریم کورټ کې د کلي نو شې نه زما په اندازه کم از کم د 15 کال او شو دا پیننګ او د دې ټایپ حکومتونو سره چې کابینټ د دې غمو کې زما په خیال دې سره مسله نه حل کیږي بلکې دا مسلې نه د ټول ورکول یو بل کوشش ته د افسوس خبره ده چې های کورټ کې لګیا ده یا سپریم کورټ کې کدي خلکو د حکومت نه انصاف منډل شپې نو دوی به های کورټ ته راتلی. زه خویم چې دا ډېره بده خبره ده چې های کورټ دی واپس دا خلک لیږي حکومت ته.
بل پلو د جبري کسانو د مقدمې قتلو لپاره جوړ کمیشن وایي تر اوسه دوی ته د جبري لادرکه شوو 8122 کسانو کیسونه ترلاسه شوي چې پکې 15853 کیسونه یې حل کړي او په دې کسانو کې 3800 کسان بیرته خپل کورونو ته تللی. په پاکستان کې د جبري لادرکه کسانو لپاره کارکونکي مبارزین وایي چې په لادرکه کسانو کې زیاته شمیره د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لادرکه کسانو تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګری شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوختي وي.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آن لائن خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د بلوچستان په مرکزی ښار کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د یخنی له زیاتېدو سره سم خلکو د ګیسو استعمال زیات کړي. هولس د ګیسو د کم پرشر شکایت کوي او وایي چې د ګیسو د نشوالي لامل ژوند سخت ګران شوی. په دې ترڅ کې نن په کوټه کې د ګیسو د کم پرشر خلاف خلکو احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت غواړي چې د ګیسو د کم پرشر ستونزه دې ورته حل کړي. بل خو د ګیسو محکمې چارواکي وایي چې په ژمي کې د یخنۍ له امله ډېر خلک په ناقانونه توګه کمپریسر کاروي چې له امله دغه ستونزه رامنځته شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین پر رپورٹ کې اورو چې د مظاهره کوونکو لنارو پیلېږي.
مرداباد، مرداباد، ګیس انتظامیه، مرداباد،
دیم زری د برخوال پوینا چې د کله رایسه د زمي موسم راغلی دی هوا واسړه سوي ده نو د هغه ورسته نه وازی کورونه او ماجتانې سړ سوي دي بلکې په کورو کې د شوزو لپاره اخلی پخلی کول هم ګران سوي دي بیا په خاصه توګه ماشومان او سپینجری ناروغان هم د سختو کړهونو سره مخ کړي دي په دې اړه به غوړ سو و عزیز بازی ته
زنانه پېستا زموږ لای عمل بدای چې ورور مش په نوې کلی ارتال کو مش روډونه بندو مش راوزو د علمو چوک د ایرپورټ د عسکري پارک مخ ته مش دا روډ بندو دا به د مش بیا ګله چوک نه چې زموږ حق چوک نه راکې بجلی د لسار ته به جوړ لاس سری ولس به جېچ پښتنه وروي کې وای بجلی نستا دا ټول مش سره دا کې دا زموږ لغپلاته کې زموږ له چوکتیا کې دا زه پراوزو به لکه نن چلاوتلی د دې پیسې بارتالم کو مظاهره بم کو دا کې پر دې دغه نو کې دا به د عملګر بیا سلاکې د مشرات مش به ملګریو
دغه شهرینو شکایت وکړي چې یو اخته د دوی کورو ته ګیس نه راځي نو بل پلو ته بلان دومره زیات کړي دي چې هر کس نسی کولای چې دغه بلان ادا کړي په دې اړه په خپل وینا کې ملک رات زیات کړه
مر په شړی کې ناشتی د دې باوجود چې بل را لراسي هر څه چې د پروله ګول د قیمت موږ نس کولای چې د ګاز دفتر لور لورس چې موږ د دې علاقې ځانته ذمہوار خلک وایو د دې باوجود لښ خلک یو باید د هر سړی چې بل مظاهره مشکو دوه دوه کسان درې کسان خورا لراولي د ګاز والا د مریابات کار کیږي موږ د نیو کلی غنه کیږي هغه ته ګاز ته ګاز افسر چې راسي خالی وای زه چش کوم میټر بدلوم ول پدې کې د پیسې استا او لایم بیا نشی را بدلواله ډیر د افسوس مقام دی خالد دیش مش پر میټرانه پسې لګیا دی ولی په میټر کې دل په سی ورجی بیا یو مسلمان بار دل را ورجی لاین د نشی بدلواله واسته لینونه ختم دی هلاکه چې لینونه ختم دی بیا چارجر ولی پسې راسته
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د ګیس نه ادارې د چارواکو سره تماس ونیوي نو اوریجنل منیجر سید محمد راتو ویل چې په کوټ شار کې ګیس تومره نه دی کم سوی خو بیا هم د ګیس د ادارې لخوا د پریشر ته سمول لپاره پر یو بل پایپ لاین باندې کار روان دی
یقینا دلته مشکل استه او د دې مشکل د احساس کول د پاره ګیس کمپنی ډیر غټ پروجیکټ شروع کړی دی کوم چې یو مین د 16 انچي تقریبا د 18 کیلومتر لاین دی چې هغه راځي د بای پاس ز بیا تر مین جنا روډ تر دې پوری راځي په کاسی روډ او ګولمنډي چوک سرکی روډ پر دې باندې راځي د دې سره تقریبا دا ګرد مشکل به د سیټي ایریا ګردال سي چې دا کم چې دلته ان پلان ټول دغه چې دی بلډینګ دا سي دی ان مخ کې یو کور هغه په کمرشل بلډینګ باندې بدل سوی یو دکان چې دی هغه په پلازا باندې بدل سوی دی لدی وجزي هغه مش کم نتورک چې دی هغه انډر سایز ولی د دې د بوست اپ کولو د لپاره د 16 انچ لاین ان شاء الله دا په دې کال کې کمپلیټ سی او د دې زبدا د سیټي مسله به قبضه کمال سی
په لاره مشال ریډو سره په خبرو کې د سوی صدرن ګیس کمپنی د بلوچستان د څنګه مشر مدني صدقي ویل دي چې دا وخت هم و بلوچستان ته د ضرورت څخه زیات ګیس ورکول کیږي لکه د کمپریسر لوجي د کوټ په ګډون د صبح په ځینو نور پر خو د پریشر ستونزه وجود لري د کوم دا ورول لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړی دي دلته خبره دا د ونی ورده چې د کوټ په ګډون د بلوچستان و نور اتو ضلعو ته ګیس ورکول کیږي په هغه کې نصیر آباد جعفر آباد سیبی بولان پشین زیارت کلات او مستونګ شامل دي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سواد په مختلفو سیمو کې په تیرې یوه اونۍ کې یو شمېر کسان د ګیسو د استعمال په مختلفو پیښو کې مړ شوي او یا بې هوښه شوي دي په یوه پیښه کې یو کور هم سوځېدلی دی د ګیسو د محکمې مشر میرویس خان مشال ریډیو ته وویل چې موسم یخ شوی چې ورسره سم د ګیسو استعمال هم زیات شوی دی خو خلک احتیاطي تدابیر په پام کې نه نیسي چې له امله داسې پیښې مخې ته راځي بلخوا د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې د ګیسو د لوډ شیډنګ له وجې هم هر کال داسې پیښې کیږي چې په اړه احتیاط ولس کې پوهاوی راوستو ته ضرورت دی د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له تفصیل سره
د دسمبر په 14 نیټه سواد کالام کې په هوټل کې د ګیس لوجې د کراچۍ 2 سیلانیان مړه او 3 بې هوښه شول د سواد ریسکیو یو یو 22 تر مخه د دسمبر په 14 نیټه خوازخله کې 2 تنان مړه د منګولې په هوټل کې د دسمبر په 21 نیټه 15 تنان بې هوښه شول بریکوټ کې د دسمبر په 22 نیټه د ګیس سلندر 14 لامل 2 خځې مړې شوې په سواد کې ګیس ورګونکو ادارې مشر میرویس وایي چې یخ زیات دی نو د ګیس استعمال د تودېدو لپاره زیات شوی دی
زموږ خلک غټ غلطي دا کوي چې دی ګیس لګېدلې او د احتیاط نه کوي بس او د کیږي هم کمرو کې هم لګېدلې سو وینټیلیشن نه نو د هغه وجینا د هغه د مین یو به احتیاطي چې دا هر ځل کیږي او هر ځل پدې کې مونږه اویرنس کوشش کوو په سوشل میډیا ورکو د ډی سی صاحب د کمشنر صاحب د پیج نه شیر کوو مختلف سوشل میډیا پیجز نه شیر کوو خو د هغه باوجود افسوس خبر ده چې هر کال جدا واقعیت کیږي بار بار
پمنګور کې د هوټل منیجر نومان خان وای چټور سواد کې یخ زیات دی میلمنو ته گرمی اوبا او تودیدو لپاره گیس ورکوي. بجلی ګرانه ده، د هر احتیاط باوجود بعض وخت داسې پیخي مخته راشي.
یخنه کې دا مصیبت ده چې دلته کې هوټل انډستریز کې یخنه کې زمو سره دلته کې په کلام ایریاز کې یو خو بجلی نشته، په یخنه کې بجلی بیا چې واور سٹارټ شي بجلی نه. دلته ګیسټ راځي یخنه ډیره، نو دا هغه د یخنه کې میدو لپاره نو موږ د دې متبادل دا سلینډر یو ورکو، نو چې دا سلینډر موږ ورکو دا بالکل موږ تم پته را موږ چې دا ریسک کې خو دې سره موږ پریکاشنز هم دا ورکړي په رومز کې ورکړي موږ چې دا دې احتیاطي تدابیر دا دي په دې طریقې دا یوز کوي دونه ټایم کې دا دینه پس بندوي.
د سواد د بیړني حالاتو مرسته ورکوونکي ادارې یو یو دوه دوه مشر ملک شیردل خان وای چې د ګیس په استعمال کې د بی احتیاطۍ لوجې داسې پیخي راځي، خو د دې نه بچ کېدو لپاره احتیاط ضروری دی.
کلوم داسې یخنی موسم دی، دغه د ګیس خلکو لګولې لوډ شیډنګ وشي، د سملاستونه مخکې مین والونه چې کومې څو ټول والونه بند کړي شي دغه کړي شي، او بیا غینه ورسته بیا خړه مطلب سملی دغه کیږي. دویم دار چې ال پی جی لپاره دا دغه د چې کوم د ال پی جی سره چې سلینډر دی، سلینډر په کولاو ایریا کې په اوپن ایریا کې با سلینډر کیږي د کیږي او کمره کې پدې کې نه کیږي، او چې کلوم بیا یوز کړی شي یا کمره ګرم شي یا څوک سملی دغه کیږي، نو دا غي د وژنا دا مین د سلینډر چې کوم مین وال لغه بند کړی شي چوره یا کمره نه بهر کې خوده شي، او کچوله بهر نه د کمره کې مدنه نه خوچه د سلینډر چې کوم مین وال دغه بند شي او سلینډر چې کوم دې نه دا د کمره نه بهر په اوپن ایریا کې اغي کیږي.
د ریسکی او اهلکار وای چې د ګیس متاثر خلک دې په پوری توګه تازه هوا ته راوستې شي، او چې څومره زر کې دې شي نږدې هسپتال ته دې طبي امداد لپاره ورسوي، دې سره د متاثر خلکو ژوند بچ کې دې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سازونه سنزیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال لډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر ضلع ډپټي کمشنر او ریټرنینګ افسر دفترونو د لنډی کوتل باړې او جمرو تحصیل نه د چیرمین د چوکو د کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې خبرې کړې دي. دا چې د ډسمبر 19 په بلدیاتي انتخاباتو کې تر اوسه کوم ګوند تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي، له نتیجو وروسته به تحصیل چیرمینانو او کونسلرانو ته کومې ذمهوارۍ ورسپارل کیږي، او د دوی لاندې به کومې ولسي ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات لسی مینا د فرهاد چینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع ډپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد د دفتر نه ترلاسه شو غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل چیرمین او دې لپاره یو نوی کې یو ویا پولینګ سټیشنو نتیجه وتلی، او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 1922 ترلاسه کولو سره په لومړي نمبر دی، او ورسره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد کف فیل وزره 1500 رائے ترلاسه کړی او په لومړی نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9398 ووټونه ترلاسه کړی او په لومړی نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څانګې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله تیره شوه، اوس به منتخب شوي تحصیل چیرمین نن او کونسلران وی بلې مرحلې نتیریږي، دوی ته به دفترونه او عمله ورکول کیږي، او دوی ته بخپل اختیارات او کارونه ورخودل شي.
په ویلج کونسل لیول باندې با د ویلج سیکریټری یو دی چې کوم د حکومت یو نمائنده دی، دغه قسمه قانوني کاغذاتو د پاره به خلق دی ته ورزي، نو دغه به ټریننګ اخلي د ویلج سیکریټریان، او په هر ویلج کونسل او نیبرود کونسل کې به یو دفتر دی، یا به جوړي یا به دوی په کرایه باندې اخلي. دغه ته منتخب نمائندگان به ملتکینی تحصیل چیئرمین غټه هوته ده، د دې لاندې بنه ډپارټمنټ کار کوي، چپای کې تعلیم محکمم ده، سوشل ویلفیر ده، زراعت دی، اگریکلچر ده، اریګیشن ده،
ګل محمد وایي چې را روان مالی کال یعنی جون کې به دوی کولی شي چې د 1.5% پرمختیایي فنډونو نه دوی په خپل چم گاونډ کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي.
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي دوی تبا بیا فنډونه هم مقرر شي او دوی به بیا کولی شي چې سکیمونه دوی نشاندهي وکړي په خپل خپل ویلج کونسلو کې او هغه سکیمونه دوی د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کې نیبرهوډ کونسل نه او دغه شانتي بدوی ته فنډ ملاويږي او کیږي به لږ مشکل شته. حکومت چونکه هلته دغه شانتي لا فلحال انفراسټرکچر هم نه ډیولپ کړی نو لږ وسایلو مسایلو مسله به وي سمودا.
په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین او دو او یو سل اووه څلوېښت یونین کونسلو کې 1023 څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول او غیر حتمی نتیجې راغلي او الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې ډیر زر به رسمي نتیجې هم اعلان کړل شي. دا انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شول چې خیبر، باجوړ او مومندو قبایلي ضلع هم پکې شامل وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شو بلدیاتي انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علماء اسلام فی تر ټولو زیاتې چوکیو په مجموعي توګه اکثریتي رایې ترلاسه کړې دي. آیا د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکوونکو مرسته ده او که څو نورې لتونه هم شته؟ بله دا چې په صوبا او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند ولې ناکامه شو؟ په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې تیار کړی.
د صوبایي انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو فیرس له مشال لیډیو سره شریک کړ. د دې فیرس له مخې جمعیت علماء اسلام شپاړس، واکمن پاکستان تحریک انصاف دولس، عوامي نېشنل ګوند شپږ او پاکستان مسلم لیگ نواز درې تحصیلونه ګټلې دي. پاکستان پیپلز ګوند، جماعت اسلامی، مزدور کسان پارٹی او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو څوکۍ ګټلې ده. د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي. د دې نتیجو له مخه جمعیت علماء اسلام فی ډلې په مجموعي توګه 400,000 او سکم 1,000,000 رایې ترلاسه کړي چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي صد پاسه 200,000 رایو په مقابله کې دوه چند دي. پښتنه دادا چې د دې بلدیاتي ټاکنو پر مهال آیا جمعیت علماء اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او که څنګه؟ په ځواب کې شنونکو محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري. خود دې اکثریت ترشا د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وا.
د زموږ خلکو د غلط فهمي ده چې هغه یو مذهبي جماعت دی، صرف مذهبي مسلکونو پورې محدود دی. خپل مولانا فضل الرحمن صاحب هم سو سو واره دا خبره کړې ده. موږ د هغه د طرز عمل نه هم د اندازه لګولې ته په صبر چې څومره حکومتونو کې پاتې شوې کله هم چې هغه په اختیار کې راغلي دي. د هغه د طرز حکمرانۍ او د ارسته چې موږ کتلې دي یا چې د طرز سیاست کې چې کله حکومت خلاف مولانا فضل الرحمن ولاړ دی، حکومت نه چونکه دی وخت خلک ډیر زیات خپه دي. دلته نواز شریف ووټ نشته، دلته زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف سوخ کاریدن غوله مولانا فضل الرحمن ښکاری.
خود واکمن تحریک انصاف ګوند ناکامۍ تر شا یو شمیر حکومتي چارواکو بیلابیل وجوهات خبدلی دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تیروتنه. وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخوي، خو یو شمیر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتي ګټې بیانوي. خو په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانی او حکومت مخالفه بیانیې هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولی، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادي سیاسي کارکوونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټیکټونه ورکول.
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی، د هغې لحاظ سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی هغه خلاف چې دی غتلی دی. او خو د دې نه علاوه چې کوم دی کې زه ګڼم چې یو ډېر لوی کانټریبیوټنګ فیکټر دی تحریک انصاف چې کوم دی هغې چې کوم کینډیډیټس په بره لیول باندې یعنی تحصیل میئر د پاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو، هغې کې ډېر شی هغه کینډیډیټس دی چې هغه یا خو د چا رشتہ داران چې هغه سوشل سټیټس څنګه وو سلیکٹ
شوی دی هغه پاپولر کینڈیډیټس نو. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په بلدیاتی ټاکنو کې د خپل ګوند ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند کاندیدانو سره وه، خو د ګوند په کارکونکو کې اختلافات هم یو وجه ښودلې ده. خو د دسمبر په 21 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری په بلدیاتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدد تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پختونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبره نه ده. د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په ځواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناک ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. د جنوبی وزیرستان تاجران وای چې مقامی انتظامیه ترې په چلغوزو د ایگری پارک په نوم غیر قانوني ټکسونه اخلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی زیاتوي چې لوړاندې ترهګری او بندیزونو ځپلي دي او په سیمه کې کاروبار او کر کروندې ته ډېر تاوانونه اوړېدلي دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای چې غیر قانوني ټکسونه نه ترلاسه کوي او ایگری پارک یې د زراعت محکمې ته سپارلې دي. نور معلومات اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان تاجرون ویایي چې مقامی انتظامیه د دوی نه د اګری پارک په نوم په ځنغوزۍ او غیر قانوني ټیکس وخلی. په دغه برعکس د وڼ سیمې یو تاجر مکرب خان مشال ریډیو ته وویل،
مشوره په دا باندې ټیکس په بارډر باندې ویر کی په ځنغوزۍ باندې بیا مشنا زبردستی باندې اګری پارک 75 روپۍ په کیلو باندې ویری دا مشتا کاروبار د پوره ډیر جوړ در کوړته غیر قانوني بتا وخلی. په یو ګاډي باندې 50 روپۍ باندې وخلی په خلک باندې ایف آئی آر کو خلق ستریاوی دا ټیکسینا د بیار پولیس کې خپل کشتن دی لگاولای دی. می دغه سره خپل ټیکس ورکوي دا بل ټیکس تشایر وغای دا بالکل بتا دو دا غیر قانوني دوه دغه نه پرڅښتا د پیسې نه په بانک جمع کیږي.
د ونه سیمه یو مشر عمران مخلص نا واروی چې د ایگری پارک د صدې پورا جوړ شوای و.
د 2002 نه پالاتې جنگ کې راونی بیا میستا په توفاک په انټرنیشنل فند وساتو سره میستا ایگری پارک جوړ څه دا خلک په جنگ کې د رزیوت وځه ده د رزیوت ستړای شو او دلته د نیز ناز په یو کیلو ځنغوزی باندې 75 روپۍ دای کټ کاوی نیز نه اوري. خدا دې می سره واده دا شوی و چې دلته دا چل غوزا چې ځنغوزای چې کین دای دو درته پالش کیږي تا پاکیږي او پکیږي او د غزي ناوې نیز انټرنیشنل مارکیټ ته لازیل او دا 75 روپۍ چې کینه سدي دا صدا سه قومي خزونات ندرینی او نا ځنغوزی پلشکاوی او نرتا پکاوی او باس لوس پلس پای سی دی ا دی وخلی.
مشال ریډیو چې په ونه اگری پارک شه په ځنغوزی او د ټیکس او خستله خبرات د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مخه تکشش وا غوی و ویل،
د اگری پارک خو پراپر ټندر شوه دی او د سړی کوټ کوم کیس کوټل دی او هغه نه پس هغه د کار شروع کړی دی. خدا دې کې دا انتظامیه یا پولیس یا دې کې هیڅ څه کېدار نشته او نه پس دا اوس اگریکلچر ډپارټمنټ ته هند اور شوی دی. مونږ اوس دې سره کار نشته او بل خپل اوس رن کوي نو مونږ ټیکسیشن سره دې کې کار.
د سویلی وزیرستان تاجرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومت قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د شامل کولو په وخت اعلان کړای و چې د رتلین کې لاس کلونه د پاره و د دغه علاقې او سیدونکو ته او په حکومتي ټیکسونو کې او سہولتونه ورکول شي او په دا وجه د حکومتي چارواکي په ونه اگری پارک شه په ځنغوزۍ باندې غیر قانوني ٹیکس و خستل دا باند کی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ ویب سټ تر څنګ په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکې دی. لن خبرونه به یو ځل بیا له احمد شاه زمينه واورو.
اسلام آباد های کورٹ د پاکستان وفاقي حکومت امر کړی چې د جبريل ادرک کسانو معاملې د وفاقي کابینت وړاندې کړی او عدالت په دغه غاړه لخپل پالیسی خبر کړی. پرون اسلام آباد های کورٹ د جسټیس امیر فاروق په مشرۍ د وکسیزه بنچ د ولادرک انجینر ساجد محمود د قضیه د اوریدین پر مهال وفاقي حکومت امر وکړ چې دا معاملې د کابینه په غونډه کې راپورټ کړي. د دسمبر پر نولسمه د خیبر پښتونخوا په اول ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړي پړاو کې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخې جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې په صوبه کې د تحصیلونو پر کچ تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په دې ضلعو کې ټول 68 تحصیلونه دي چې پر 38 انتخابات ووسول. د انتخاباتي کمیشن لخوا تر دې دمه جماعت علما اسلام خی پر اولس تحصیلونو او واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر 12 تحصیلونو بریا ترلاسه کړې ده. د خبر پر مخه په سواد کې د ګیس سلندر چاودن لامل د ویر شزم ریسوی او کوټ کې زیان رسیدلی دی. په سواد کې د بیړنۍ مرستو رسوونکو ادارې مشر وقار خان مشال د ویټول چې نن سهار په ریپورت کې د کوټ په باورچخانه کې د ګیس سلندر چاودن وسو چالت تخلي کوونکو د ویر شزم پر هغه ځای مړ شوی. تر دې وړاندې په تیر اونۍ کې په سواد کې د ګیس چاودن او د ګیس د اخراج د قبل شپږ کسان مړ شوی او اته نور به هوښ شي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شلکرن جګړه کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشنۍ څرګند کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوی ده. نوموړي پرم په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته په یوه وینا کې زیاته کړه چې ترګریزه جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کولو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي. او تمه ده چې امریکا او روسیا را روان میاشت د اوکراین په اړه د مسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. دا خبرونه د تاسو لپاره بشیر غواخ جوړوي. تر هغه وروسته سازونه زنجیرونه خبرونه هم لرو. راځي چې واور
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو ژوند ته ورپیښو ګواښونه له وجې له هیواده د خبریالانو وتلو دوام د بیان ازادي کمه کړې ده. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکونکي ادارې وایي چې د خبریالانو د کمیدو او ډېرې رسنیو د تړل کېدو له امله خلک په حقیقت ولاړو معلوماتو ته لږ لاسرسی لري. نن په مشال آنلاین خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه ستاسې کوربه بشیر ګواښم. هر کلمه کوم اوریدونکو د دسمبر په 12مه په کابل کې د ارشد کاشفی په نامه هغه خبريال د طالبانو لخوا ونیول شو او بیا ووهل شو چې د وی پروژې د افتتاح په وخت کې ویډیو عکاسي کوله. د خپلواک خبريالانو اتحادیې د دې کار د غندنې ترڅنګ هغه تصویرونه هم رسنیو ته ولېګل چې د کاشفی پر ملا د سختو وهلو نخې پکې ښکاری. د دې اتحادیې مشر حجت الله مجددي په دې خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د رسنیو او خبريالانو سره دې سم چلند وساتي. په افغانستان کې د طالبانو کورونو چارو وزارت په ځواب کې وویل چې دا پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به سزا ورکړي. د خبريالانو د دفاع کمیټې مرستیال مشر عبدالمعید هاشمی وایي په تیر جمهوري حکومت کې نړیوالو د رسنیو سره مالی مرستې کولې چې اوس بندې شوې دي. همداراز د دغو نړیوالو مرستو له وجې په تیر حکومت نړیوال فشار و چې د رسنیو حقونه و نه تروړي. هاشمی زیاتوي چې اوس دا نشته. بیلابیلې رسنۍ بندیږي، خبریالان یې بې روزګاره کیږي او یا هم د امنیتي مشکلاتو له کبله وطن پرېږدي.
سلګونه رسنۍ بندې شوي. نه یوازې دا چې ژورنالیستانو په خپلو اداراتو کې او په هغه رسنیو کې چې کار یې کاو جاب سیکورټي نه درلودله، وظیفوي مسؤلیت او خوندیتوب یې نه درلود، کارونه یې له لاسه ورکړل. اوس اکثریت ژورنالیستان د فقر او مسکنۍ په هغه ټیټه کرښه کې ژوند کوي. په لسګونو داسې ژورنالیستان دي چې هغوی د ژوند لومړنۍ اړتیا وړ توکي نشي ترلاسه کولی. په کور کې د وړو بورې غوړې او د خوراکي توکو له سخت کمک سره مخ دي. هوا په یخېدو ده. اکثریت ژورنالیستان چوکونو ته وځي کار کوي. تاسې باور وکړئ، د کونړ نه یو ژورنالیست پرون ما سره رابطه کړې، کابل ته په مزدورۍ پسې راغلی او هغه بیچاره موچی توپ کاوه. داسې سخت ستونزو سره ژورنالیستان لاس او ګریوان دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادې پاړه بحث
اوریدونکو په افغانستان کې د خبريالانو په نسبت خبريالانی ډېری ستونزې لري. د 13 اگست لمیشت راهیسی چې کله طالبانو حکومت سنبال کړي د پیښو ځینو ته د خزینه خبريالانو تګ راتګ محدود کړي دي. داسې ویډیوګانې هم ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې په کې ښکاري چې طالب وسوال خبريالان وهي. د خبريالانو د خوندي ساتنې کمیټې لخوا مشال ریډیو سره د شریکو شو معلوماتو تر مخه څه د پاسه 2000 خزینه خبريالانې بیروزګار شوې دي. د خزینه خبريالانو د حقونو ټولنې غړي محبوبه کریمی وایي اوس مهال خواوشه 400 خبريالانې په افغانستان کې پاتې دي چې ډېری یې په کور ناست دي. په کابل کې کارکوونکي د کریمی په وینا د محدودیتونو او رسنیو د خراب مالی حالت له وجې د خزینه خبريالانو بیروزګاره کېدل ټولنه تیارې ته بیایي او د ښځو هغه آواز ورکیږي چې په تیرو 20 کلونو کې یې د قوي کېدو کوشش کاوه.
د دواړو پاړه اندېښنې شته، هم د هغو کسانو پاړه چې په افغانستان کې پاتې دی او هم د هغو کسانو پاړه چې له افغانستانه وتلی. یو شمېر هغه ښځې چې اوس هم د خبريالۍ په برخه کې کار کوي ورسره په اړیکه کې یو. هغوی وایي چې تر اوسه داسې کوم سم سیستم نشته چې دوی ته په وخت او سم ځواب ورکړي تر څو موږ د هغوی په بنسټ راپور جوړ کړو. په ځینو ځایونو کې موږ د دې شاهدان وو چې د راپور جوړولو لپاره خزو ته چیرته د تک اجازه نه ورکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ پاړه بحث
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اوري او زمو کوربا بشیر ګواهیم. په افغانستان کې د بیان ازادۍ پاړه بحث ته دوام ورکو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر افغان حکومت په وخت کې په زرګونو رسنیو کې زرګونه خبريالان په کار مصرفو. خبريالان هغه مهال هم د طالبانو او داعش ډلو لخوا په بمی چاودنو کې په نخښه کېدل او اوس یې هم ویره نه ده ختمه. ډېری خبريالان له همدې امله له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې شبنم خان دوران هم ده. هغه وایي د خبريالانو غږ کمزور کېدل د هغه بیان ازادۍ ختمېدلو په معنا ده چې په تیر حکومت کې دي افغانان برخمن وو.
افغان خبريالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. د هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي. دا واقعا اندېښمنون کړه او د خزینه او د فعالیت پر وړاندې د لوی ناورین کېدل شي.
د طالبانو مرکزی وین زبیح الله مجاهد د دسمبر په 11 آزادی راډیو ته ویلي وو چې حکومت به د دینی عالمانو یو شورا راغواړي او هغه به د خزینه او د کار او تعلیم د حق معلومولو په اړه پریکړې کوي. خو نوموړي زیاته کړې وه چې په دې شورا کې به خزی نه وي. هغه د دې شورا د جوړېدو نیټه نه ده ښودلې. اوریدونکو په افغانستان کې د خبريالانو لپاره کارکونکو ادارو لکه نه د آزادو خبريالانو ټولنې او د خبريالانو د ساتنې کمیټې شریکو څېړنو ښودلې چې 95% خبريالان د افغانستان پرېښودو ته مجبور شوي او په غرب کې د میشت کېدو لپاره کډه شوي دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا په کابل هوایي میدان کې د 2021 کال د اگست پر 14 د وطنکو خلکو شور دی. دوی ځکه له افغانستانه وځي چې طالبان یوه ورځ مخکې کابل ته ننوتل او په دې توګه یې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب حکومت ته د پای ټکی کېښود. طالبان چې کله له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په حکومت کې وو نو پر رسنیو او انټرنیټ یې بندیز لګولی وو. همداراز د جګړو په وخت هم آزادو رسنیو ته ګواښونه کول او ځینې خبريالان یې تښتولي هم وو. دې هر څه ته په کتو اکثره خبريالان پر ځان او خپلو رسنیو ویریږي.
ووتلو افغانانو کې د سټارز اند سټرایپس او رسپانې خبريال زبیر بابکر خیل هم دي. نوموړی مشال انلاین خبرونه ته ویل چې د او پزرګونو نور خبرلانو ل مجبوریت افغانستان پرې خود.
زه فکر کوم چې په دغه حالاتو کې د خبريال دند د چې په بهراني حالت کې پاتې سي او خبر ورکي او همدغه د خبرونو ورځ وي زمونږه خو دای چې ته مسؤل نه. نو اکثر خبريالان د دې لپاره چې په تیر شلو کلو کې د ډیموکراسي یو مهم عنصر دا جوته وخاره و چې خبريالان ته به مشکل وي خبريالان ته به سرخوږی ایجادېږي. همدا وجه سو چې تقریبا اویا اتیا فیصد خبريالان چې کوم هغوی له افغانستان نه راووتل او هغوی د هغوی ژوند ته خطر و هغوی ځان په خطر کې لیده. نو د همدا وجه وه چې خپل کور کلی فامیل هر څه خلکو پرېښودل ناګهانه او بس.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
د بیان ازادۍ په اړه خبرونه مشال آنلاین اوریدونکو د اگست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کم حکومت وو په هغه کې رسنۍ آزاد دی او پر حکومت سخت تنقیدی پروګرامونه نشریدل. په زرګونو ورځپاڼو مجلو ریډیو چینلونو ټلویزیونونو او آنلاین خبرونه کولې. دوی په زرګونو کورنۍ او تا د خبرلانو په ګمارنې سره ژوند برابر کړو. خود د طالبانو پر اتک سره د خبرلانو د نړیوال اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست د رپورټ تر مخه لږ تر لږه 2000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. همداراز 215 رسنۍ د اقتصادي ستونزو ګواښونو او یا هم د کار محدودیت له امله بندي شوې دي. ځینې هغه رسنۍ چې لا هم پرانستې دي او کارونه کوي خبرلانی د غنو ستونزو سره مخ دي. په دغه ستونزو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه هم یو عمده مشکل دی. خبرلان وایي چې طالبان ورته په وخت معلومات نه ورکوي چې لوجي د دوی کارونه د ځند سره مخ دي. د دوی په خبره کله چې د امنیتی پیښو په اړه ریپورټونه کوي نو ژوند د خطر سره مخ کیږي. په ننګرهار کې د یوې رسنۍ خبریال سفیر احمد مشال ریډیو ته وویل
اطلاعات لاسرسی خو بیخی محدود شوی دی. زر اوس موږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغې نه موږ غږ واخلو در حال کې چې دوی ډاډم ورکړی دی چې وروسته به ناسته کی نو خبر خو بې سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه شی د ځانه نشری او هلته بیا ستونزه هماغسې ستونزه پاتې کیږي. غوښتنه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو هم دې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخه کوم. ښه وخت ولرئ.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوي دی. زمونږ د اونیزه کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه په دې خبرونه کې مونږ د پښتو د موسیقي مزل ته کتنه کوو او د هغه سندرغاړو موسیقارانو کیسې در سره شریکو چې د خپل هنر له کبله د دړکو بندیزونو بریدونو ښکار شوي دي. په نننې خبرونه کې د وزیر او مسیدو په موسیقي خبرې کوو او دا جاجخلو چې بندیزونو بیغوره او مذهبي سختریزه د وزیرستان د موسیقي مزل څنګه غیزمن کړي دي. دا خبرونه شاهین بونری تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشاوریدونکو زه شاهین بونیرې ما او د مشال ریډیو په کلتوري خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې په وزیرستان کې د بیلابیلو پښتنو قبیلو د موسیقي مزل ته کتنه کوو او دا جاج خلوچ په دغه سیمو کې د مذهبي سغدریزه وسلوالو ډلو د هلو زلو او اولس د بیغورې لکبله د موسیقي مزل څنګه او سمرا اغیزمن شوي دي. د د پښتنو د نور سیمو په شان وزیرستان هم د خپل ځانګړي رسم و رواج او کلتوري قدرونو لپاره ډیره وړتیا لري. دلته کې یو خوا د پیر روخان او نور مسلحینو د تحریکونو په شکل کې د ولسی او علمی بیدارۍ لپاره زیار وستل شوی دی، نو بلخوا د سیمې ولس د خپل تخلیقي اظهار لپاره د فن او هنر لاره هم خپله کړې ده. د وزیرو او مسیدو د موسیقي مزاج او بنیادی خاصیتونه سدي په دغه اړه د اسلام آباد د نیشنل کالج آف دی آرټس سیړنکار او موسیقار مقصود مسید وای چې په بنیادی توګه د وزیرستان موسیقي د ستر افغان موزیک د پکتیا د سکول سره تړاو لري نوموړی زیاتوي.
زه خدا خبره کوم چې زمونږ سره د فطرت سره راغلی ده، په کلتور کې موسیقي راغلی ده، مونږ په غم کې هم په خادۍ کې هم موسیقي کړې ده، او زمونږ چې ساندي ورته وایي مطلب په مړو هم مونږ سندرې ویلي دي، نو هغه هم یو صنف دی د موسیقۍ. زمونږ موسیقي په اتڼ باندې کنسیست ده، مطلب د اتڼ بیا ځانګړي چالونه دي، یو درې څلور چالونه دي، هغې بیل بیل سټایلز هم دي. نو زمونږ موسیقي چې کومه ده، زه دا وایم چې لګډا لنسا یا لاتڼ بغیر هیڅ هم نه ده، ولې چې په هغه کې کته وګورې اتڼیزې غاړې یا مطلب مصریزې چې څومره هم دي، د هغې ټیمپو داسې ده، د هغې چې کوم سکیلز دي یا د هغې چې کوم ټیمپوز دي یا د هغې ریدم دي، او هغه هم داسې دي چې باید ته تا دې ته مجبوروي چې خامخا اتڼ وکړي، ولې چې د هغې اتڼ کوم سیون بیچ دي، مغلایي تال چې کوم دی، د افغان تال دی، نو په هغه باندې کوشش کړي دا څومره دغه دي د پکتیا سټایل دی که نه. نو د پکتیا موسیقۍ کې څو سپېسیفک سکیلز دي، هغه کسوریه ده چې ډېر مطلب د پښتو دغه راګ ورته ویل کېږي، کسوریه راګ چې کوم دی، په هغه کې ډېره زیاته موسیقي شوې ده، او همدغه سپهاري راګ چې کوم دی، په هغه کې هم ډېره زیاته موسیقي شوې ده، خو ډېره سپېسیفک کار شوی دی. نور راګونه چې کوم دي یا تاتونه دي، په هغه کې کبایت ته پکتیا موسیقي کوي خوند هم نه کوي، یا خو دا ده چې مونږ له وړوکوالي هغه راګونه څو راګونه دي هغه هم مونږ اورېدلي دي، یا هغه سټایل بېخي سمون نه خوري د پکتیا د موسیقي سټایل سره. نو هغه څو راګونه چې کوم دي په هغه کې غرنۍ هم راځي، او ټپې هم دي، او مصریزې هم دي، او اتڼي چې غاړې دي چې د پکتیا موسیقي چې کوم مین خاصیتونه دي.
خبریال او د وزیرستان د ټولنیزو چارو یو پو گوهر وزیر وایي چې د 2001 کال نه وړاندې په سیمه کې د موسیقي محفلونه او دودیز اتڼونه د خلکو د اظهار راټولېدو او خوشحالۍ مهمه لاره وه، او په دې عمل کې سړو او ښځو دواړو خپله ونډه لرله.
یو وخت وو چې وزیرستان د کلتور په حواله بېخي مالامال وو، تر نیمو نیمو شپو پورې به په حجرو کې مجلسونه کېدل، حجرې به آبادې وې، په اخترونو کې به میلې کېدلې، دغسې مجلسونه به وو، په کې ټنګ ټکور پروګرامونه اتڼونه به وو، د برګي اتڼ په نوم به یو اتڼ کېدو چې په هغې کې به زنانه هم برخه اخیسته د سړو سره. خو وروسته بیا داسې حالات راغلل د تلبنایزیشن نه وروسته چې دغه اتڼونه شول، موسیقۍ پروګرامونه شول، دغه شیونو باندې پابندۍ ولګېدلې، دغه ته په بد نظر کتل شول. د دې نه وړاندې خو به دلته لکه داسې واده به نه وو چې هغه کې به مجلسونه نه کېدل، داسې هم وو چې اوه اوه جوړۍ به پکې مجلسونه کېدل، بیا به چې شپه ټوله اووهله شوه، بیا به سهار وختي بیا هم هغه سندرغاړي به چې تلل هغې نه وړاندې به یې تر بارېزر وخت پورې بیا هم مجلس کولو، هغه به خلکو به فخر کولو د پلانی په واده کې اوه جوړۍ مجلسیان راغلي وو. داسې په زه وایم چې شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، دی کې به داسې ځوان، داسې بوډا، داسې زنانه نه وي چې هغې اتڼ نه وي، دا چې چېرته به راووه واده به وو
نو بیا به هغې خپل کلي زنانا چې کمې وې هغې به اووه ورځې وړاندې د واده د شپې نه سندرې شروع کړې، بیا به درې ورځې چې کمې پاتې شوې نو هغه کې به یې بیا د خوشا کلو زنانا راوغوښتلې، هغه به ورته راتللې. دلته مثال مختلفې سندرې وې چې کمې د واده کور ته به زنانا ورتلې، بیا به یې پلاره یو قسم سندرې ویلې، بیا به چې ور نږدې شوې بل قسم سندرې به ویلې، لکه د جنکې میدان د کیم دی، روز اپلون کی خانه د جنکې میدان د کم دی، یا زلمو میدان کوم دی سندرې به یې ویلې. بیا به چې کله زنانا د کور نه راوچتېدله هغې به بېلې سندرې وې.
سیرنکار مقصود مسید چې کله په سیمه کې د موسیقۍ د آلاتو خبره کوي، نو وایي چې په اصل کې د پښتو موسیقي یوه ده چې د ګریټ افغان موزیک برخه ده، او هم هغه آلات پکې کارول کیږي کم چې په سیمه کې نور پښتانه هم استعمالوي. نوموړی وایي د سیمې ولس د خپل تخلیقي اظهار لپاره شپېلې، سرینده، رباب او ډول خوښ کړي دي.
سمبل چې کوم دی هغه هم زمونږ ډېر پخوانی دغه دی چې کوم دف ورته وایي، یا تمبل دی ویل کېږي چې دا عربیک دغه دی، خو زمونږ یو ځانګړی دغه دی عربیک چې کوم دی هغه ډېر هارډ وي، او زمونږ چې کوم دی هغه ډېر نرم دی. زمونږ چې کوم سټرکچر دی د دف هغه ډېر بدل دی، تمبل چې کوم دریا ورته وایي. سرینده چې کومه ده، او بیا سرینده زمونږ چې کومه خپله سرینده وه هغه ډېره بېله ده، د پښتو موسیقۍ یو ډېر نوموړی دغه و دا ساز و، چونکې سروس چې کوم ساز دی، بلوچ ساز دی، د هغې سره د سرندې لږ جوړښت جوړېږي که نه، لږ دغه سره جوړېږي. نو زمونږ چې کومه وه هغه سرینده لږ بېله وه. همدغسې رباب چې کوم و دا هم زمونږ افغان دغه دی، دغسې منګی چې کوم دی ورسره ورسره بینجو چې کومه ده هغه هم زمونږ، هارمونیا هم زمونږ په پښتو موسیقي کې له ډېره وخته غږېږي، چونکه هغه ویسټرن میوزیک دی، انسټرومنټ دی، خو زمونږ په پښتو افغان میوزیک کې هم ډېر دغه دی د دې سیزم چاغکه چې کومه ورته وایو مونږ، هغه هم د سرندې یو په شکل یو انسټرومنټ دی، هغه هم په پښتو کې هم ډېرو خلکو غږولې ده. په همدغسې بلوچ او پرشین میوزیک کې هم هغه ډېره غږېدلې ده.
خبریال گوهر وزیر وایي چې په روایتي توګه د سیبي پښتنو د سندرغاړو او موسیقارانو سره ډېره مینه لرله، او د قبیله په سر به ورته کورونه او پټي ورکول کېده، خو چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت رانسکور شو او وسلوالو ډلو خپل فعالیتونه وزیرستان او نورو قبایلي سیمو ته راوغځول، نو سندرغاړي د دړکو او بریدونو ښکار شو او کلتوري ژوند په ټپه ودرېده. نوموړی د سیمې د نوموړو سندرغاړو ذکر صدا سي کوي.
عبدالرحمن درپخیل هغه د شمالي وزیرستان نه راغلی و، مثال وطن یې پرېښودو، پن یې نه پرېښودو، بنو سره اوس هم بنو کې دي. په جنوبي وزیرستان کې زموږ سره شوکت عزیز دی، هغه هم دغه شی لکه ډېر په مشکله ساتلی دی، هغه ته هم ډېر دغه وقفونه و مشکلات و، اوس هم لکه دغسې دغه نشته خو خاموشي ده، بس ډول شو، مجلس شو، ټانک کور شو، دغه شي ته پخه نظر نه ګوري که نه، د یو سازش لاندې که نه دغه شی، ځکه چې په دې کې خلک سره راغونډېږي، د خلکو یاری دوستۍ جوړېږي، یو بل سره پېژني، نیمه خندا خوشحالي سره شریکوي. که ملبسوت یقینا په شعوري توګه لګیا وې، لکه ژبه کې، لکه لہجہ کے بھائی سندر ویلے اہوئی تو ہم سب کا مشکلات ہو اہوئی بیا اسلام آباد کا کھلاڑو التا ہم دا اہوئی مشکلات حل نہ چھولا ہوئی تب التا ہم ذہنی اذیتوں اور رسول شو چاخر دسے مثال دا پورے چرار طریقہ باندھے دا شو بل دل کا شبہ خان وزیر ہو اہ ہم دیر زیاد خدمات ہو دا کمال نہ اڑان دے دل کئیو اجابی کنوں دل کا سندرہاڑی ہو دا ریڈیو نا کہ سمرا وزیرائی سندرے یا لسی سندرے وہ لیے شوی دی اور دیکھیں اکثر اجادی کہ کمو اہوئی رشید علی دہکان تک بدا سندرے ورکا ورے لکا شاورے کورمتا نصیب را ورے یا جنان اللہ سرکا چے دوارا سرزن سمونگ علاقہ کے ودون تو سمو یا لشیخ سندرے یا نظیر محمد استاز ریر خس سندر غاڑے خس شایر دا لوحات دا سمرا ترزون دی اکثر دا نظیر دا کڑی دی آغا دا خپل بچی وعده یه و نو آغا که بیا دا افغانستان خوست هم دوی ملگری را غلی و کم چلو حتو نکوی خود بعد هم را غا چه دوی کلا دلتا را غلل شمالی وزیرستان سیدی که نو بیا آل دا چه کم طالبان و آغوی دا غا اطلاع ور وقت رکی مثال کچر تا چا دا غو کو سندر و ویلا چر تا اسمو سکی دا غو شو نو بیا با مثال آغا ملمانه هم مخانز دی او ټول پروګرام با دغه کوي کنا مثال چاته به هم خیر نوی نو هغه بیا هغه نظیر په دغه کې ژړلی وو چې مثال لکه په ما باندې داسې وخت راغی چې زه د یو سندرغاړي په وجود د یو شاعر په وجود د زوی د واده په وجود مثال نن هغه ما چې کوم پردي محفلونه آباد کړي وو نن په ما د خوشحالۍ ورځ راغلی دا وو زه نن په خپل کلي کې هغه دغه نشم کولی که نه
یارے پورتا خش گاڑے واڑے دے ہمیں تا پالو سورے گاڑے دے ہمیں تا پالو سورے گاڑے دے یارے پورتا خش گاڑے واڑے دے ہمیں تا پالو سورے گاڑے دے ہمیں تا پالو
په سیمه کې د فوزی عملیاتو په نتیجه کې یو خوا عام اولس بیکور شو نو ورسره شاعران سندرغاړي او موسیقاران هم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د یو شمیر چیلنجونو سره مخ شو په سیمه کې د وروستي امنیتی ټولنیز او کلتوري صورتحال په اړه خبریال گوهر وزیر نور وایي
وزیرستان کی مثال کا ادارہ سے علاقے دی چاہا کہ دی ٹوپائی نوی پسار نو بیا تا بقیدہ جرمانہ کہوی ٹوپائی بیتا پسار کہوی تا سندر آنو شوائی لائل وزیرستان کی چکلا کلیبرائزیشن مثال دا شو نو بیا دل تا موبائلون دا خلکو نو مطول شوال خار تا بچ سوگ رد لہو بیا بایی چوا پس رو موبائلون بایی دل تا پبنو کے چکم دا وزیر سیمی دی خل بکنی آنو چبا دا خلکو نو مثال سازونا باید نه ضبط کول چې کوم هغه سره موسیقي آلات وو چې په کور کې نه شو ترای دلته چې څومره دغو بلانچ کوچونه وو کورونه وو حجرې په هغه کې به صرف دغه جهادي نظمونه کېدو دي هغې ویلو باندې به دغه هغه به ویلی شول نو نور به پابندي وه مثال نور هغه موسیقي کې یا سندرې الوغلو چا کوشش تل په دوه زره اتم کال کے میران شاہ کے ریڈیو کے ہوں نور تو ریڈیو بہ سندر نش وشا کا بولا کیا نا چرتا بہ یوا نیما وشا کا بولا نو حالات دا سے وہ
اوریدونکو دا وا زمنگا دنن خبرونه را روانه ونه با په موسیقي د بندیزونو د موضوع مخکوړان دی بوزو تر هغه د الله پامان
سے
زندگی وزیره چلالا بلای مزاره نه